افغانستان کې د سحر 8 بجې سوې دغه خبرونه ته هم شراغلاست. السلام علیکم. د یو ساعت خبرونه ده چې 2:19 پروګرامونه پکې خبريږي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت نن د دوشنبه ورځ ده. د تلیا میزان ولسمه د اکتوبر میاشتې نه هم ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي چې د هرات له زلزله ځپلو سره خپلې مرستې پیل کړې دي. خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وی په هرات کې د شنبه ورځې په زلزله کې څه باندې 11,000 کسان اغیزمن شوي. دغه ادارې تیره شپه په یو اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې لږ تر لږه د 11 کلیو ټول کورونه ویجاړ شوي دي. اوچا د مړو شمیر زر تنه یاد کړی، خو د طالبانو چارواکي بیا د مړو شمیر څه کم 2500 شي. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي له څو نورو مرستندویو سازمانونو سره په ګډه د هرات زلزله ځپلو ته بیړني روغتیایي خدمات دوام لري. د دغه سازمان افغانستان څنګه یکشنبه ناوخته په یو بیان کې ویلي چې دوی تر دې دمه د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې 45 ګرځنده روغتیایي چیمونه معذب کړي چې عاجلې مرستې ورسوي. بیان کې زیاته سوې چې تر دې دمه د هرات په مرکزي روغتون کې لږ تر لږه د 1500 ټپیانو درملنه سوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د افغانستان په لویدیځ کې د سوې زلزلې اغیزې په دقت سره څاري. انتوني بلینکن تیره شپه په ایکس شبکه کې لیکلي د امریکا بشرپال همکاران د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره په عاجلو مرستو سره اقدام کوي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام دایمي استازولۍ په ویلامه کې ویلي چې اړوندې نړیوالې ادارې د شنبې ورځې د زلزلې د زیانونو په ارزونه بوختي او تر دې غمیزې وروسته عاجل لومړیتوب زلزله ځپلو ته د فوري مرستو ویش دی. دغې استازولۍ د نړۍ له هیوادونو، مرستندویو بنسټونو او سازمانونو غوښتنه کړې چې د هرات د اوسیدونکو چې مرستو ته سخته اړتیا لري فوري ملاتړ زیات کړي. افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې سعودي عربستان ته 3-2 ماتې ورکړه. د آسیا د فوټبال کنفدراسیون د معلوماتو له مخې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د 2024 د کال د آسیا د فوټسال اتلولیو سیالیو په غوروي پړاو کې د عربستان په وړاندې د بریا ترلاسه کړه. د لوبه د یکشنبه په شپه د سعودي عربستان په دمام ښار کې وسوه او افغان ټیم داسې حال کې کوربه ته ماتې ورکړه چې د سعودي عربستان حکومت افغان لوبغاړو ته له لوبې یوازې یوه ورځ مخکې ویزه ورکړه. په پام کې ده چې نن شپه د کابل پر وخت 8:30 بجې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله خپله دویمه لوبه د آسیا د 5مې لوبډلې انډونیزیا سره وکړي. که افغانستان د لوبه وګټي نو د راتلونکي کال د آسیا فوټسال جام ته به لاره پیدا کړي. په اسرائیل او غزه کې د وژل شو کسانو شمیر د یکشنبه تر ناوخته له 1,000 دی. خبری ژانسونو له هغې ډلې اسوشیټډ پریس آژانس راپور ورکړی چې لږ تر لږه 400 کسان په غزې تړانګه کې د اسرائیل د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې وژل شوي. دغه راز په اسرائیل کې د وژل شوو کسانو شمیر تر پرونه وخته له 1,000 دی. زرګونه کسان دواړو خواو ته ټپیان شوي هم دي. پرون د دویمې ورځې په مخه پر غزې تړانګه د اسرائیلو بمباري روانې وې. اخوا د امریکا متحده ایالاتونو له اسرائیلي ځواکونو سره د مهماتو او تجهیزاتو د مرستې ترڅنګ ویلي چې خپلې جنګي بیړۍ سیمې ته استوي. د ترکیې دفاع وزارت وایي پوځ یې د سوریې په شمال کې پرون هوایي حملې کړي او د کورد افراطي وسلوالو شپږ اهداف یې ویجاړ کړي دي. دغه وزارت ویلي چې په دې حملو کې ګڼ وسلوال هلاک شوي هم دي. د ترکیې پوځ وایي په دغو اهدافو کې د تیلو هغه تاسیسات هم شامل دي چې د کردانو افراطي وسلوالو ورڅخه ګټه اخیسته. د دې تر څنګ داسې پناه ځایونه او زیرمې ویشتل شوي چې ګمان کېږي دغه وسلوال پکې وو. د ترکیې دفاع وزارت نه دی ویلي چې دغه عملیات د سوریې د شمال په کومه ساحه کې سوي دي. د ارمنستان روغتیا وزارت پرون ویلي هغه 15 تنکي ځوانان چې د سپتمبر پر 9 د لانجمن سیمې ناګورنو قرباغ د تیلو په یوه زیرمه کې د چاودنې له کبله ټپیان شوي وو د درمننې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو او بلجیم ته ولېږدول شول. دغه وزارت وایي چې تر دې مخکې لږ تر لږه 12 نور کسان د درملنې لپاره فرانسې، بلغاریا او ایټالیا ته لېږدول شوي وو. په ناګورنو قرباغ کې د بلتون پالو چارواکي وایي چې په هغه چاودنه کې لږ تر لږه 18 کسان مړه او 290 نور ټپیان شوي وو. د چین په هانګژو ښار کې د آسیایي جام 19 پړاو پرون یکشنبه په شاندارو مراسمو سره پای ته ورسېد. د سیالیو تنظیمونکو د یو له غوره جامونو څخه بللی دی. په دغه سیالیو کې د افغانستان شاوخوا اتیا لوبغاړو برخه اخیستې وه. د چین صدر اعظم لی کچیانګ په دغو مراسمو کې له نندارچیانو او ورزشکارانو څخه ډک حضور درلود. د 15 هیوادونو څه د پاسه 12,500 لوبغاړو په 40 سپورتي لوبو کې ګډون وکړ. کوربه چین د میډالونو په ګټلو په ټوله آسیا کې لومړی مقام وګاټه. په دې کې یوازې 200 میډالونه شامل دي. جاپان دویم او جنوبي کوریا دریم مقام ګټلی دی. افغانستان د کرکټ په لوبه کې د 2000 میډال ګټل او د برنزو 4 میډالونه یې په تکواندو او وشو کې وګټل. په دې ترتیب افغانستان د 15 آسیایي هیوادونو په ډله کې 1/3 ځای خپل کړ. پاکستان 1/3 راغلی دی. ورزو د راپورونو برخې ته افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان بیلابیلو مرستندویو ادارو ویلي چې د هرات له زلزله ځپلو سره یې خپلې مرستې پیل کړي دي. له دې ډلې د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان څانګې ازادي راډیو ته ویلي چې 10,000 کسانو ته د خوراکي توکو او نغدو پیسو مرستې رسوي. په هرات کې مرګونې زلزلې زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا هم په دې باب تفصیل له صفي الله ستنګزینه.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFPY مرستندویان په هرات کې زلزله ځپلو سیمو ته ورغلي او عملاً د خوراکي توکو د بستو ویش پیل کړی دی. د دې ادارې د افغانستان څانګې ویاند وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې د یکشنبې په ورځ سلګونو کسانو ته خوراکي توکي په تیره بیا بسکیټ ویشلي.
زموږ ټیمونه په ساحه کې د زیانمن شوو خلکو کورنیو ارزونه او د هغوی تشخیص جریان لري. موږ د 10,000 کسانو لپاره د خوراکي توکو بستې چمتو لرو او دغه راز په پام کې دا چې 13,000 کسانو پورې موږ کولای شو دوی ته د بشري مرستې البته د خوراکي توکو او نغدو پیسو د لپاره چې خوراکي توکي پرې ونیسي زیانمن شوو کسانو ته وویشو.
په هرات کې زلزلو لساو کلي ورانه او زرګونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. له سیمې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې مرستندویان او د سیمې خلک د خاورو لاندې د پاتې جسدونو او احتمالي ایثارو خلکو د رایستلو لپاره هڅې کوي. د زلزلې یو زیانمن میرویس خان له خپل وران شوي کور سره ولاړ دی او د زلزلې له امله پرامینځته شوي مرګ ژوبلې او زیانونو اندېښنه ښیي. هغه له اسوشیتد پریس سره په خبرو کې وویل
زلزله اتفاق وحشتناک بود.
زلزله ډېرې یوه خطرناکه پېښه وه. زموږ څو کلیو کې وشوه. ډېر شهیدان مو ورکړل او ګڼ کسان مو ټپیان دي. هر کور کې 2-3 کسان شهیدان شوي. د طالبانو حکومت د یکشنبې په ورځ ویلي له زلزله ځپلو سره یې د مرستې لپاره یو ګډ کمیسیون جوړ کړی دی. د دغه کمیسیون له لارې د طالبانو حکومت له زلزله ځپلو سره د 100 میلیونو افغانیو نغدي مرستو د ویش ژمنه هم کړې ده. د طالبانو حکومت ویلي پېښو ته د رسېدو وزارت دفاع وزارت او ګڼې نورې ادارې موظفي کړي چې له زیانمنو سره د مرستو لپاره خپل کارونه فوراً پیل کړي. له زیانمنو سره د مرستو لپاره بېلابېلو ملي او نړیوالو ادارو او شخصیتونو د مرستو ژمنې کړي دي. له دې ډلې د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو راشد خان، محمد نبی، حشمت الله شهیدی او ځینو نورو د مرستې اعلان کړی دی. تر څنګ یې په آنلاین توګه هم د مرستو د راټولولو ځینې کمپاینونه پیل شوي دي.
په هرات کې مو د وروستۍ زلزلې له زیانمنو سویو سره د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو د هڅو په باب واورېدل. په همدې حال کې د طالبانو چارواکي وایي د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې له خلکو سره مرستې روانې دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق ازادي راډیو ته په مرکه کې ویلي چې بېلابېلې مرستندوی ادارې سیمې ته رسېدلي. سپی ولاستانګزی د مرکې په پیل کې د تلفاتو د بدلو سو شمیرو په باب ورڅخه تازه معلومات غوښتي دي.
چې موږ څه معلومات لرو د دې له مخې زخمیان تقریبا تر 2000 بالا یعنی 2340 نفر ته رسیدلي دي او شهیدان هم تقریبا 2450 ته رسیدلي دي. یو کار اوس هم جریان لري. ټول ګروپونه مصروف دي چې شهیدان او زخمیان له کار راوباسي.
تاسو او د تاسو دغه همکارو ادارو تر اوسه پورې له دغو زیانمنو خلکو سره څه مرستې کړې دي؟
له زموږ همکار وزارتونو یعنې د دفاع وزارت داسې کړي دي چې هغه منطقې ته یې تیاری لګلي دي. دا زخمیان یې ټول په تیارو کې ولایت ته انتقال کړي دي. په شهیدانو په راخلو کې کومک کړی دی او داخله وزارت هم همدا رقم او سرې میاشتې او زموږ حوادثو وزارت چې څه خیمې وو البتې وو خوراکي توکي درلودو هغه وسایط ته رسولي دي هلته خلکو ته ویش لړۍ روانه ده.
د تاسو سره هلته بهرنۍ مرستندوی موسسې کومې راغلي دي او مرستې کوي او خپلې همکارۍ اعلان کړې دي؟
ټول هر څوک چې څه لري هغه ساحې ته انتقال کړي دي. نو هلته ته اوس داسې حساب نه ده معلوم چې کومې موسسې څومره راول. ډېر موسسات هلته هر څومره موسسات چې وو هغه ټول ساحې ته تللي دي. هغه چا سره چې هر څه خوراکي مواد او غیر خوراکي توکي هر څه چې ورسره وو هغه یې له ځان سره وړي دي. نو دا سروې د حساب معلومېدل به په هغه وخت کېږي چې سروې وشي چې یواځې دا خلک له خاورو راوخي دي. نو هلته خو له وچا تر وچا دا موسسات اویل مو وچا او پلان پلان چې څه موسسات دلی دي هغه ټول هلته ځانونه راته ویلي دي.
د هرات تر څنګ په بادغیس کې وضعیت څنګه دی؟ هلته هم خو ویل کېدل چې دغه د زلزلې ټکانونه ایس شوي دي.
د بادغیس هم په ولایت او ولسوالیو په ټولو کې زلزله شوې ده. خو هلته د خطر کچه ډېره کمه وه. ډېر ځاني او مالي تلفات هلته نه لري. صرف یو څه کورونه چې هغه قسمي خراب شوي دي او یو څه له غرڅه غډبرې راښویدلې دي. نور هلته زیات مشکلات نه لري. زیات مشکلات یې په هرات کې جوړ کړي دي.
د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت د وزارت ویان ملا جانان سایق وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دے فیسبوک پہ پانا دے او پہ ٹویٹر کے مو پہ twitter.com/azadiradio مندلے شئی. آزادی راڈیو ہر شیبہ لطاف سر.
او سم یو بحرانی مسئلہ د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې پر اسرائیل د حماس د بریدونو په غبرګون کې د مدیترانی ختیځ ته جنگی بیړۍ استوي. د امریکا دفاع وزیر پرون ویلي چې سمدستي د اسرائیلو دفاعي ځواکونو ته تجهیزات او اضافي مهمات ورکوي. د راپورونو له مخې په اسرائیل کې د حماس د بریدونو له کبله د وژل سوو خلکو شمیر 200 ته رسیدلی او پر غزه د اسرائیل د هوایي بریدونو په پایله کې د وژل سوو کسانو شمیر بیا له 400 زیات شول سوی دی. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د امریکا دفاع وزارت د یکشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالات به د فلسطینی وسلوالې ډلې حماس لخوا د بریدونو په ځواب کې اسرائیل ته مهمات او تجهیزات ورکړي او په منځني ختیځ کې امریکایي ځواکونه لا پسې غښتلي کړي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن په یو بیان کې ویلي د متحده ایالاتونو حکومت به سمدستي د اسرائیلو دفاعي ځواکونو ته د مهماتو په ګډون اضافي تجهیزات او اکمالات ورسوي. د امریکا د دفاع وزیر دا هم وویل چې د الوتکې وړونکي بیړۍ جیرالد فورډ او ورسره جنګي بیړۍ ختیځ مدیترانې ته استول شوي او واشنګټن په سیمه کې د خپلو جنګي جټ الوتکو په زیاتولو بوخت دی. اخو د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون دوه واره د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفون خبرې کړي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر اعلان کړی چې ښاغلی بایدن په دې جګړه کې چې د دوی په خبره پر اسرائیل تحمیل شوی د امریکا پر غیر مشروط ملاتړ ټینګار وکړ. خبری اژانسونو له دې ډلې اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې د حماس د بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو اسرائیلیانو شمیر 200 ته پورته شوی. په غزه کې هم د اسرائیلو د بمباریو په پایله کې د وژل شوو کسانو شمیر له 400 اوښتی دی. په اسرائیلو باندې د حماس د توغندیزو بریدونو په غبرګون د دویمې ورځې په مخه هم پرون په غزه د اسرائیلو هوایي بمباری روانې وې. د غزې یوې اوسیدونکې صبرین ابو دقه د اسرائیلي ځواکونو په بمبار کې خپل درې بچیان له لاسه ورکړي.
خالد شهید شو، قیس شهید شو، مریم شهیده شوه، آصف ورک شو. کله چې دوی زه له خاورو راویستلم ما ولیدل چې هر څه خراب شوی، کورونه ویجار شوی. بیا مې روغتون کې سترګې پرانیستي و مې لیدل چې خلک ژوبل دی، زموږ ډیر کسان مړه او ټپیان شوی.
حماس د شنبې پر ورځ په اسرائیلو باندې زرګونه توغندي وویشتل. ورسره مهاله د حماس جنګیالي ګڼو سیمو ته ورننوتل. د راپورونو له مخې د حماس جنګیالیو د وسلوالو شخړو تر څنګ یو شمېر اسرائیلیان چې پکې ښځې هم شامل دي له ځانه سره وړي. له دې ډلې یوه هم نوا ارګاماني ده. د نوا پلار په ژړغوني غږ ټلویزیوني مرکه کې ویلي وسلوالو یې لور تښتولې او دای بې وسه ده. زه څه ویلی شم؟ ټول عمر مې د هغې محافظت وکړ، خوښي مې ورکړه او مینه مې ورکړه. اوس حتی ځان ته تسلی هم نشم ورکولی. ما هغې ته هیڅ هم ونه شو ویلی.
د حماس اړوند یوې وسلواله ډلې مشر زیاد ناخالی ویلي تر دیر شو اسرائیلیان یې یرغمل نیولي او تر هغوی نه خوشي کوي چې اسرائیل فلسطینی بندیان نه وي را خوشي کړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي چې موږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
اساسی حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اسدی رالو.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم ربندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
رژیم سقوط کړ دو ما کامل نان پاک کته چنګنی برای بچایم دادیم.
د کابل په ښار کې مو د یوې پیری کې خرڅون کې میرمنې غاګ وبریده د وایي چې د جمهوریت پر وخت یو کوچنی رستورانت درلوده خو نن سبا اړه شوی چې د سړک تر غاړې پیری کې خرڅ کړي. هغه میرمنې چې په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لري او دوی ته هم د هیڅ ډول کار زمینه برابر نه ده څه حالت ته رسیدلې دي.
پورس کې 15 شوک دروازه ټکوي چې خیرات راوړه.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی قدر من دوستانو کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسدل د افغان ښځو په حق کې د خپل لومړنۍ دورې د حکومت قانون یو ځل بیا عملی کړ لز دا کړی را وګرځولې لکار څنګه مان کړی سفاری ورته سخت کړ تفریح زونه او ورزشي کلبونه ور باندې بند کړل. د افغان ښځو په ډاله کې هغه میرمنې له سخت ستونزو سره مخ دي چې په کور کې د کار کولو لپاره نارینه نه لري. دوی سهار تر بیګا خواري ګالله خو خپل بچو ته حلال روزي ګټله. یو کونډه میرمن چې د یتیمو ماشومانو نفقه ورلغړې ده وایي چې وکاله وړاندې میړه مړ شو د جمهوریت پر وخت وړکه رستورانت درلوده خلکو ته افغاني خواړه پخول خو طالبانو ور باندې بند کړ. هغه اوس د کابل ښار په یوه څنډه کې د کراچۍ پر سر پیره کې خرڅوي له دې ویرې چې طالبان له دې کار څخه هم مانه نه کړي خپل آدرس او نوم نه اخلي خو د خپل زړه درد او د ژوند سختۍ له موږ سره شریکوي.
د زمانی کې طالبان نه اومده بود نان پاک می گرفتم نم ناکش می کردم به خدا برای بچه هم
کله چې طالبان په پیل کې راغلي وو چې ډوډۍ می لمده ولا ماشومانو ته می ورکوله دوه میاشتې می خپل اولادونو ته د چکنی سره ډوډۍ ورکړي بیا می 4-5000 روپۍ قرض کړې غرفه می واخیستله په دې غرفه کې می سوب خرڅوه ژمی کار ښه وه اوړی چې شو چا سوپ نه اخیسته له بلې خوا د ښاروالۍ کسان ناپسې شول مالیه یې غوښتله موږ په نس وږي وو دوی ته مو مالیه له کومه کړې وه مجبوره شوم چې کار پرېږدم بیا بېکاره او احتیاجه شوم د خلکو په کورونو کې مې صفاکاري پیل کړه پیسې مې ټولې کړې کراچۍ مې واخیستله اوس پیرکي پکې خرڅوم له ما سره دوه نورې کونډې میرمنې او دوه واړه هلکان هم کار کوي.
له دې میرمنې څخه مو پوښتلې چې د پیرکۍ او مواد څه رقم جوړوي آیا ټول کار د سړک له غاړې کوي؟
بولانی موادای
شکلن داخل خانه درست میکنیم
خمیرش هم موادش هم
مکس د پیرکیو مواد لکه گندنه کچالو او کدو په کور کې تیارو اوړه هم کور کې لمدو. بیا دلته د خلکو په فرمایش د هغو په مخ کې پیرکی ورته پخو. یو پیرکی په شل افغانۍ خرڅو، د ورځې یو نیم سل 200 پیرکی پلورل کیږي. که دا کار مونږ وای کړی، داسې فکر وکړه چې یو بل سوالګر هم په ټولنه کې اضافه کیدله، ځکه بل هیڅ عاید او چاره مې نه درلوده. ما هره لاره امتحان کړه، له مارکیټ څخه مې هندوانې، آم، مڼې او کیلې راوړې. دلته مې خرڅولې، بیا هم لګښت نه پوره کېده. اوس نو دا د پیرکی خرڅ او مقصد ژوند تیرو مجبوریت دی.
دا میرمن وایي چې له ډېر مجبوریت څخه یې دې کار ته مخه کړې. په خبره یې کله چې کور ته ځي، نور د دې توان نه وي چې آن له خپلو بچو سره د هغو په لیک لوست کې مرسته وکړي.
که میرم مجه تا خانه که میرم یک لقمه نان نمیتونم بخورم از دست خستگی، یعنی همت میافتم دیگه سر از پای نمیشم.
چه کورت ازم نو لاس پخی نراتولیگی، یو مری دوری دستریه للاس نشم خوردلی، چه سر که اگدم تر سبا پزن خبر نیم. سهر وقت در منصب یک کارت را پورت کیگم، هاگا وقت می چه کار نکوه لخال کمی قرض کرده و اوز تاریگم چه کم قرض در خپلی پیسی و نگواری. زکا درست دوم رکوام چه دا کورنی لگه پورا کرم ده هاگو پیسی نشم ورکوائی. سی خزی رازی ما سره کار کوي چې حتی پیرکی لته بینه نشی را پورته کوي، خو له مجبوریت نه کار کوي. دلته پیرکی په خول زده کوي، بیا ځي ځان نه کرا چې اکتید. خلکو اقتصاد ډیر زیات خراب دی، له بدې ورځې څخه هغه کارونه کوي چې له سویې ډیر ټیټ دي.
دا ښځه د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د اړمنو میرمنو لپاره یو ځای ځانګړی کړي. هلته به دوی ورځي او خپل کار به کوي تر څو یې په کور کې واړه بچي له لوږې څخه وژغورل شي.
یک جایی را بگیرم برای ما، نه ای که مثلا بیاین شخصا برای خودم، نه یک جایی را برای ما جور
یو ځای دی مونږ ته ونیسئ چې هلته ټولې ښځې وي. مونږ به ورځو، په آرامه به خپل کار کوو او یوه مړۍ ډوډۍ به بچو ته پیدا کوو. زه دا د پیرکي خرڅوم، خو ډېرې مېرمنې پېژنم چې کور کې وږي له خپلو یتیمانو سره ناستې دي. هغوی د کار زمینه ځان ته نشي برابرولی. چې یو مشخص ځای وي، هغوی به هم راشي، په خپلې خواري به ځان ته ډوډۍ پیدا کړي.
هغو ښځو چې پخوا یې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کوه، د هغو په ډله کې هم ډېری داسې ښځې وې چې د یوې لویې کورنۍ خرڅ او مصرف ورلغاړي وو. یوه بله جلۍ چې دې ته د سپین سرې مور او مریض پلار پالنه ورلغاړې ده، وایي چې له رسمي کار سره یې د ښځینه جامو دوکان هم درلوده، خو اوس دنده خو هسې هم نشته. د ځینو ستونزو له وجې دوکان هم تړي.
ورځ تر ورځ مشکلات ډېریږي. هر یو ته په یو رقم نه یو رقم دي محدودیت وضع کېږي. ما په خپل که رښتیا تاسو ته خپل دوکان مې راټول کړی دی. نه پوهېږم چې آیا دوی واقعا دوی په خپل همدغه کسان دي، دوی په مختلفو طریقو غواړي چې د ښځو هغه فعالیتونه په یو رقم نه یو رقم بند کړي، او که ځینې سو استفاده ګران دي په منځ کې دوی سو استفاده کوي. یعنې ځینې مشکلات راته مخ شوی ده چې نسم کوی چې باندې تجارت کې څه ګناه ده. حضرت بی بی خدیجه کبری رضی الله عنها په خپل تاجر و کنه، نو هغه په تجارت کې څه مشکل ده چې موږ ته مثلا مشکلات را مخ کړي او محدودیت موږ ته نور ښځې خو فعالیت نه لري. دا برخې ښځې وځي، یو تجاري ښځې دي، یو هغه ښځې دي چې په اتحاد کې کار کوي، نور خو څوک نه وځي کنه.
دا چې اوس دکان راټول کې کارونه کې نور په کور باندې کېني، نو اقتصادي مشکلات به څنګه سي؟ اکثره افغان میرمنې لا واسه کار کوي.
بیخی دیر دا اداقل حال تا خو مثلا زینی ناستی ما زنگو تا جواب برکوم که قرضان تا زنگویی کاربازگی خانه خط که قرض بکنن. دو زلی می بیر تل سپر پا امداغ دو کالو که ما دو زلی سپر شروع کرالا دلیل باید تیپ نوروست او سلاو که وضعیت خراب ده.
کورنه ای که خو مکسر شاین پکاری مثلا خرد خوراک دا بچنگ کیگی؟
خرد کورنه خو بس تو رازی مخی نیما دوستان کانادا که ده مشکل کور که می دلوده چاره می ندلوده. آقا تا می زنگو مالی برو را چاره کنم که یه اوتور پیما تا همکاری بو کچی بل عرض می لاست را غی حتمان زدی یا حال تا دل لگیم یا دل تا دی کورنه ده کورنه تا با دیوار نو آقا نمی ده پور بکلا چاره نسته.
یو شمیر ښځې چې اقتصاد یې ډېر زیات خراب و، په دې وروستیو کې دوی هر ځلې کوي چې ځان ته یو وړکی کوچنی کاروبار پیدا کړه. مثلا ځینې خوراکونه په کور کې پخه کړه، بیرون یې خرڅ کړي. ځینې دغه دست فروشي دا شیان وکړي کنه، دا ډېر سوي دي اوس د افغانستان په ښار و بازار کې. په دې رقم دوی کار ته نه پرېږدي. د دو وضعیت بالاخره به څنګه سي؟
پخوا یو ښځه به کوم بل فعالیت یې درلوده، په تور مثال دولت کې به کار کوو مثلا، یا مثلا که سواد درلوده، یو ماموریت چې درلوده، که سواد نه درلوده خو یو صفاکاري خو به یې کوله کنه. یو صفاکاري مثلا چای دمولو داسې کارونه یې کول. یوازې په دولت کې نه وو، په زرهاو ښځې په دولت کې. یوازې چې موږ دغه مامورین ایسته کړو، یوازې دا بې سواد ښځې چې صفاکاري وو هغه کې کار کوو. کلینینګ دا خبرې کې کار کوو، نو چې یوازې موږ دغه حساب کو په زرهاو ښځې په دولت کې کار کوو، په زرهاو ښځې غیر دولتي هغو کې دفاتر کې کار کوو، نو هغه کسان چې دي بیکار شوي دي نور څوک دي؟ هغه یو څه شي ګنډي مثلا، یو څه شي جوړوي بازار ته وباسي، اوس ورته ډیمانډ نشته، هغه ختم ډیمانډ نشته، چارې نه کې یو ورځ مې دوه ښځې ولیده په شهر نه وکې، د هغه لوی لوی کراچیان چې دي په سر غم لري چترم لري، نو په هغې کې یاره کم یو لاس منه خو بالکل و، یو پنځه لاس منه بس پکې پیازو کچالو یې پکې بار کړي وو ګرځول. ښځه مې ولیدله، ما پخوا نه ولیدله، ښځه مې ولیده په چرای ترافیک کې په کراچی درولې پکې قلم و کتابچا و دن ځینې نور شیان پکې ایښې وو، او ماشومه کمال ته د کراچی په خوا کې ویده کړی وو، نو داسې ورځ ما نه ولیدله. لیف دا شیان چې و بیده خودونه ډېر سوي دي، په ورځ کې پنځه یا شپږ ښځې خو دروازه ټکوي چې خیرات را ته راوړه، دونه ډېر نه وو. پخوا په یو کور کې یو ښځه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول، کور کې به نور هزارې هم کار کوو، مثلا کېدای شي پلار به یې کار کوو، کېدای شي خاوند به یې کار کوو، کېدای شي ورور به یې کار کوو، یا خور مور نور کسان هم ورسره مثلا همکاري یې کوله، کار فعالیت یې درلوده. اوس دې لپاره چې مثلا کور کې هغه نور ښځې دولت کې چېرته نور مثلا دفاتر کې کار کوو، هغوی خو بېکار شوي دي، یعنی مشکلات یې نور ډېر شوي دي، او اکثریت نارینه هم بېکار شوي دي. اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي، نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوې پسته تر
ځان پاک لکه راتوې د تا کاروبار چې نه وي، کورنۍ دې کوم حالت ته رسیږي؟
کاروبار نه وي، کورم کرایه نه، نو د کور کرایه نه څه ورکولای، چې کاروبار نه وي یعنی یو مشکل خو د کور کرایه، بل د دې کور خرڅ هم نشي پورا کولای، نو دا خو یعنی ټول مشکل. میما مور پلار می مریضان دي، همیشه دوا سود کوي، همیشه مثلا مور می هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو، او پلار می کم از کم په دوه میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو. د دې دوا یې کله نه سم پوره کولای، نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مکړه کوم ورځ مثلا سخته دوا پکاوي چې دوی ته موږ احتیاجات موږ پوره نه کړو، څه حالت به راځي؟ که تاسو په تور مثال د راشګان باندې کړه، څنګه دا خلک پکې مصروف مخکې د دې نه چې تاسو ورته یو بل بدیل جوړ کړي، تاسو به د راشګامو بنده کړله، خو تاسو به داسې کوله چې یو بل بدیل مو ورته جوړول، ورته به مو ویلې چې خورکۍ شل زره روپۍ په ورځ کې نه، په میاشت کې لس زره روپۍ د دغه لاره نه لاسته راوړه، با برکته حلاله او اسلامي درآمد به وي، ته دغه کار وکړه، هغه کار دې پرېږده. نو تاسو چې دا بې کار کړله، پخوا که مثلا شل فیصده تنفل وفروشي وو، اوس خو اتیا فیصد ته پورته شوی وي. ښځه په دېرش روپۍ تن فروشي کړی، دېرش روپۍ دا اسلامي ده. تقریبا ښځه په هغه څلوېښت کاله موږ جنګونه تېر کړي دي، ډېری کورنۍ کسان سرپرست نه ده، نارینه نه لري بېخي. بوته چې دی کار د ښځو کار بندوي، نو دا ښځه چې کور کې نارینه نه لري، یا لري مایوب ده، معلوم ده مایوب ده، کار نشي کولی، سپین ګیری ده، کار نشي کولی، نو دا ښځې څه شي وخوري؟ ماشوم لري کور، خپله انسان دی. نو
په داسې یو وضعیت کې د تاسې غوښتنه له اوسني حاکم نظام او نړیوالې ټولنې نه څه ده؟
نړیوال ټولنه نه پوهېږم چې شي ته ناست دي او لاس تر ځینې ناستې سیل کوي، خو خیر دونه موږ هېڅ غوښتنه نه لرو، هېڅ تکه بېخي خسته شوي وو. موږ یوازې د حاکم نظام نه هغو یوازینی غوښتنه مو دا دی چې تاسې خلک چې بېکاره وي، مخکې د دې نه چې خلک بېکاره کړي، یو بدیل ورته پیدا کړي. تاسو څه کوئ؟ قتل عام کوئ، اسلام نوم بدلېږي، اسلامي ټولنه داسې وي، د اسلامي ټولنې حاکمیت داسې وي چې اول خپل رعیات ګوري، د هغې ښه ژوند لپاره ګوري، د هغه مثلا خوراک څښاک هر شي نه خبر وي، دې نه ته د خلکو زخمو ته مرهم ولګوي، پټې ولګوي، دوی لا خلکو د زخمو نه ورکوي، دا خو نظام نه شي کنه.
افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سعادت وای چې کچیر دی افغان میرمن او اقتصادي ستونزې حل نشي، دوی ته د کار زمينه برابر نه کړي، داس یو ناورین برامست شي چې په تاریخ کې به ساري نه وي.
که دوی شخصی کارونه درلودل، بزنس درلودل، دغه تجارت یې د دوی دغه په دوی کې، یعنی هر که نارینه ده که ښځینه ده، په دې وطن کې څه وزګاریږي، د کاروبار نه راایستل کېږي، دوی مخ تر مخه ضرر څه ورته رسېږي، تاوانونه رسېږي، دوی کورنۍ ته رسېږي، بیا ورپسې ټولنې ته رسېږي. دغه کاروبار څه نه یې، ژوند څه نه یې، ژوند خپله پوهېږي چې دغه مادیات په ژوند کې ډېر ارزښت لري. سړی انسان دی، انسان نو خامخا خوړلو لپاره د خپل د ژوند تیرولو لپاره مکان ته ضرورت لري، یعنی هغه سي کالای ته ضرورت لري، یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري، یعنی تداوی یعنی مالجی ته ضرورت لري. دا ټول شان د پیسو په اساس کې چې انسانان خپل ژوند مختوي سي، نو چا چې راځي د کوم کار شغل یا کسب وکړ او خپل کار نه محرومي، که مثلا کوم مورد کوم مشخصا کوم وظیفي د اسلام پر خلاف کی، هغه د سي خو یو بدیل خورتوار کی، یو یو بل لار خورته پیدا کی، ورته مشخص کی چې په یو چین ته په یو اداره کې په یو مشخص په یو شفاخانه کې یا بل حقوق بل نهادو کې دوی ته باز زمينه برابر شي او ته کار ورکړي. زموږ کوم درامه سه دوی دنیا سه درلودې او دوی ماش مثلا فکر کوي چې شل دره یا پنځه ویز دره یا مثلا فلنه دره افغاني، دوی باید کم تر کم کم تر کم باید یو اتیا فیصد حقوق له حکومت بیرته ورته ورکړي. دا څه خو نه کیږي چې دوی د وظیفې نه مباسي او دوکانونو ورته بند کړي او ورته یو روپۍ ورنه کړي. دا خامخا دا غس درد لري، دا غو ژوند یعنی په دې معنی چې دوی کم تر کم هغه امکانات سه دوی ژوند تیرولو لپاره واغه مرنه واخلي. دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه خبرتون کې نه لري. زه فکر کوم
یو کونډه چې په کور کې یتیمان لري او دوی ډوډۍ ورنغوري، دې باندې د کار دروازې بندې کړي، نور څوک هم نه یې چې له دې سره مرسته وکړه، تاسو څه وایې؟ دا ښځه چی شته مجبورېدلې سي بلاخره؟
دا پیغمبر سلام پوهه وادي شریف وايي، وايي د فقر نه د کفر بوی راځي. دا وادي شریف تاسو تحلیل کوي او په دې کې دقت وکي، بررسي وکي. دا فقر او ناداری او بشارګي د استرار حالت انسانان برامسته کوي. په استرار حالت کې مونږ په خوا په دغه کول اجازه په افغانستان کې سکون کا د استراري حالت په حالت کې د جرم مرتکب کیده، هغه د برائت ورته غوښتور، یعنی د رافت قضایی په دې دوی خلکو ته په نظر نیو، یعنی برائت ورته په نظر نیو. په دې دا موږ خپل تاسو پیږی چې یو دلیل د جرم د ارتکاب لپاره چې یو کس مشخص په هغه جرم کې جزا ویني، هغه دا دی چې اراده ولري، قصد ولري، نیت ولري. یعنی تاسو اصراری حالت مثلا کم کوم بیوا خزه تاسو ویلې کوم دغه کند سدا بشارگان د بی بشارگی له وجې نه کوم مرتکب د کوم جرم جنایت نه کیږي، دا خپل د دوی علت باید برتی شي. ګوره تاسو دلته یو مشکل مونږ ډیر لرو، یو بخار ازي تاسو دغه د دوی حق او وظیفه او شغل د دوی له کار نه تاسو را باسه، یو د دوی یتیمانو بشارگان سو دوی متاسفانه محروم دي په جوان کې. دوی ته تاسو نشي کوي چې دوی ته ډوډۍ یا کالی یا ژوند برابر کړي. یو دغه کند مجبور دي او مکلفیت لري چې دغه خپل ماشومان ته یو شي پیدا کی. دوی خامخه یو ورځ نه یو ورځ دا نور کارو ته مخه کوي، او خدای نه غاصه دوی مسؤلیت به چاته رسیږي، چا د سوق د پدی په مقابل کې او په دې په مقابل کې دوی مسؤلیت لري. خامخه هغه کسان لري چې دوی د ژوند د سوسي نیمایي کاروبار سو هغه ورنشه اخی سوسي بي دوی مکلفیت ژوند نه غلري. چې کله دوی په کوم جرم کې یا جنایت کې کله ګیر سي او راځي وروره په شدیده شکل سره، یعنی په ډیر سختو احکام سره دوی وروره ملامتي بندیان کیږي، اته مجازات رسیږي. او لته عوامل تاسو نیوی لسه دی لته چې شو سدا ایراغه کوکو، یعنی یعنی په ترقاتو کې بل کار وکړي، بل کار وکړي. دا لته عوامل نه برسي کیږي او متاسفانه مشخصا دوی د باندې جزاګانې را باسي او باندې کیږي، او تر کلونو کلونو په باندې خانو او زندانونو کې شپه ورځ وتیر کی. دا غته مشکلات مونږ ډیر لرو، په هر مورد کې لرو، په ډیر حالاتو کې لرو. هیڅ څوک حق نه لري د انسانانو او د مسلمانانو اساسي حقوقونه نقض کی، یا هغه د پخو لاندې وکي، یا تیرای ور باندې وکي، یا خلک د کار او ژوند نه ما ویلی کاسو پدې کې ملایزه لري، یا غواړي چې مثلا خزو حق نه لري چې به ایجاب لکول نو دي. دا خبره ده ایجاب دی باید وکړي، او که مثلا وایي چې خزو مثلا مکتبو ته دنيزي دلیل باید وړاندې شي ته ولي دنيزي کارځي که مکتبو ته ځي په دغه مکتبو کې دوی هغه لري اصول ورته برابر کې، مقرره ورته تصویب کې، یا قانون ورته جوړ کې. په دغه شرایطو په دغه حالاتو په دغه کالای او په دغه شکل ایجاب تاسو کوي چې هغه طلاق مکتبه ولی محرومیت او یا د کار نه چې کوم کس درایستل کیږي یا محرومیږي، دا خو متاسفانه د منلو ول نه دي. او دا د درد لري او مملکت ته ډیر زیان لري، تاوانونه لري. خپل تاسو پیږي چې مینس واخ موږ سپلالیت نه لرو، ژوند نه لرو، او د ژوند په تیرولو کې متاسفانه ډیر مشکل
راشمونکو مخکي. bale pa afghanistan ki ugdi jagri ti risividi aksara kasan narina na lari che karo kal kasanga chimga utasi khabari okri kondi mu yad ikri pa aksara kur ki khwain di pati di che masalan plaram nasta ururam nasta dui bay zant nafqa paida kri us kho kart dui ne prigdi har che ka dui khpal ghak porta ka ka muzahire wa ka ka nare wala tul na ghak wa ka ki khpal pa afghanistan ki dakhli khalak ur tuiz da khazi majbur di kart e prigdi ne prigdi ta cha ghak na awri pa dasi awaz کې تاسو دغه میرمنو ته څه ډاټ لا
لري څه ورته وای څه رقم خپل ژوند مخکې سي
تاسو ګوره اوس د افغانستان د ادب او سپاره کې دی په پاکستان کې دی په خپل پیګي سه اوس په عرب بشاره خلک باندې ځال دی پاکستان حکومت ویل دي چې مثلا دوی باید په یو میاشتو وروسته خپل ټول افغانان تقریبا یو نیم میلیون زیاته د افغانستان ته د لارې کلال لسه د دوی اموال او د دوی امکانات د ژوند څه شو ساين لري دوی ټول مصادره کیږي او بل اخا خو په ایران کې څه مشکل دي نور افغانان څه پنه کوئی اروپایی وادی او خاطر روان دي دوی په دریابو کې په سینونو کې غرق کیږي المان ځي یا پولیسو لخوا وژل کیږي ګور دغه دربدری دغه واشد دغه سرګردنی سمون په دغه خپل وطن کې درو دا دی دغه لري او زغپل وینم دغه بشره خلک د بیوازلو بیوګان چې دغه بیوا میرمن چې دغه بشرهګان مشخصا باید د حکومت لخوا ورته یو ماش ورته ټاکل شي په دې چې د میړن لري دوی سرپرست نه لري کور کې کوم کارګر نه لري سپورت شپه ورځ تیر کی او کار ورته وکي نو مشخص په دې د صدقه باید یو څه ورته بودیجه ورته تصویب شي بودیجه ورته مشخص شي دوی نمونه د وخت چې هغه ورته وسی توجه ورته وسی او د میاشت کم تر کم 15000 اشپاک در افغاني باید دوی کورور ته ورکړ شي دا د یو اسلامي حکومت یا انساني حکومت وظیفه ده په دې کې باید دوی نغو کی تلاش وکي برنامه ولري او په دې کې باید هغه وکي او ځانګړن دا د دوی باید یو څه خپل تلاش وکي په دې چې دا دوی خیاطی په موارد کې یا په میاشت کې په لاس ګندل کی یا آزاد بزنس یا ورډیر والا کای کارګان ته جوړ کی مثلا دغه کوي چې دوی زاده چرګان وساتي یا په دې کوي چې دغه نور خلکو په کورو کې او څه کارونه ځان ته پیدا کی دا څه تل هغه حلی زل دوی کی او بل اخر سره لیکي باید دوی ټول باندې حق لري او باید دوی لاس نیوي او شه ورته توجه وشي
زمان شاه چې پر رواني برخه کې ذکر کړی وای چې حکومت د ولس د ستونزو د حل کولو لپاره وي نه دا چې خلکو څخه د هغوی آرام ژوند واخلي که چیرې حکومت خلکو ته د هوساینې پر ځای ستونزې جوړوي نو د عام وګړو د رواني ستونزو لامل کیږي
د حکومتونو وظیفه خو د خلکو د بهبود لپاره کار کول دي او بیا په خصوصي ډول سره د خوځو لپاره د تعلیم زمينه برابرول دي د غوي د کار او د غوي د صحت په اړه کې ډیر زیات کار کول پکار دي د غوي ته زمينه برابرول دي د غوي ته د بهبود لپاره د شان ډیر ضروري کو دي په کور کې پاتې شي نو یو خو د تعلیم نه محروم شو او لبل اړه د ډیپریشن ته ځي ډیپریس کیږي دغه څه مشکلات د زیږي کله چې امور سالم امور نه وینو هغه بیا جامعې ته سالم خلک نشي ورګولن دوی د پاره د سی اوميګانیزم برابرول دي چې دوی ټول ته بهبود ورکړي تاسو باور وکړئ چې زکل هر خور او مور د سرک په غاړې ګورم نو ماته خپل مور او خپل خور په سترګو کېږي زکه دا ټول زمونږ خويندې او مېندې دي نو واقعا ډیر زیات خپه کېږم حکومت نن وختونه دا چې دوی د پاره باید د حل لار جوړي دوی ته د کار زمينه په لومړي قدم کې دوی د پاره تعلیم زمينه په برابر شي د تعلیم او د کار زمينه ډیره ضروری ده خزو د پاره
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړی خبرونه پای ته رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سو یو دا به دې ونی خبرونه تر بیا خې چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
سلام او ورځ مو په خیر له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون واردی او دوم او تم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد لرن افغانستان کوونیزي موسسې په مرسته چمتو شوی او له ازادۍ رادیو خبريږي د وام ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل او خونکي راته ویل چې هر مواد د انحلالیت ځانګړي اندازه لري په دې برخه کې خونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه نن به خونکي مخته تعامل بیان کړي لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصر باید له یو بل سره تعامل وکړي چې دریم کیمیاوي عنصر رامنځته شي. دا پوښتنې ښوونکی په نننی درس کې ځوابوي.
آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرنی یو وخت پخه کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسې په ورځني ژوند کې حتما کړي دي یا لیدلي مو دي. نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې ده تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي. یو کار په عمل کېدل عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دي؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کېدل، دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي. یو شی د راواخستی بل شي ته جور واچوي، د یو شی څخه جدا بل شی راایسته کوي، دغه ګډوډیشن جوړېدل، خرابېدل، سوځېدل، دا ټول څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي، دا چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دي، اکسیجن ګاز دي، دا دواړه سره یو ځای کیږي، موږ ته چشمه لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي. دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دي، کلورین یو عنصر دي، دواړه چې سره یو ځای سي سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به څه شته وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي چش په لاس راځي، اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایو. په لنډ ډول یې څنګه لیکو؟ ایچ ټو پلس او ټو ګیوز اس، یا په لاس راکوي، ټو ایچ ټو او. دغه یې کیمیاوي معادله ده. مثال سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط د دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو، موږ لنډ ډول څنګه لیکو؟ ان اے مانا سوډیم او سی ایل مانا کلورین. ان اے پلس سی ایل ټو سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. دا یو کیمیاوي معادله سوه. دا یو کیمیاوي معادله سوه. د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د کیمیاوي معادلې ښودنه، کیمیاوي معادلې بېلابېلې برخې لري. دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوایي تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس، انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي، او په پښتو کې تعامل کوونکي دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي، کار اجرا کوي، په نتیجه کې تاته چش په لاس درکوي، حاصل په لاس درکوي. حاصل ټو ایچ ټو او مانا اوبه، اوبه یې په لاس درکړل، دا ستا یو حاصل سو. دلته کار اجرا سو، د کار آخري نتیجه دلته په لاس راغله، او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو دلته شیان ډیر شیان وي، دګر سره یو ځای کیږي کیږي کیږي. په ریاضي کې د مساواتو علامه ده، په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده. یعنی دا خواته چې هر شی سره یو ځای سوي دي، هر شی چې کړی دي، په نتیجه کې تاته هر شی چې په لاس در کړی وي، دغه په مابینس کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي. دغه پسې حاصل دي. حاصل بیا چې شته وایي نتیجه یا په لاس راغلي مواد. دا خواته چې هر شی سره یو ځای سو، وسوزل سو، جلا سو، جوړ سو، خراب سو، د دې ټولو حاصل بیا دا بغلته معلومیږي. نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري. یوه برخه تعامل کوونکي، یوه برخه تعامل علامه ده، او بله برخه یې حاصل دي. تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي، په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخوا ته څه پیښ سوي دي، او حاصل موږ سره ښیي چې موږ آخري کم کم مواد په لاس راوړي دي. کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، دا ځل یې تاسې ولیکي. دلته څه شی راځي؟ دلته څه شی راځي؟ دلته څه شی راځي؟ کوم چیرې په یاد وي دستي به ولیکي چې دا ځای کم شی وو، هغه خو نه زه نه درته وایم. دا ځای کم شی وو او دا ځای کم شی وو، دا که چیرې ساس په یاد دي نو ورته ولیکي، او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړي. کوم چیرې جوابونه دا ډول وي، تاسې بالکل صحیح یاست، او د نن په درس مو ښه سم سره خلاص شوی.
خون کی د تعامل هغه درې پړاوونه موږ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي کیمیا. د اتم ټولګي په کیمیا کې نن تیزابونه او القلیګان لولو. لومړی خونکی په لنډه توګه د تیزابونو او القلیګانو د جوړښت په اړه راته معلومات راکوي. په دوام به خونکی راته وایي چې د خوړو په بڼه د انسان د استفادې وړ تیزابونه کوم او په کومو خوړو کې موجود دي. دا به هم واورو چې له القلی څخه د انسان د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي.
تیزابونه او القلی په کورونو او صنعت کې زیات استعمال لري. سرکه چې په سلاد کې ترې استفاده کیږي د سرکې تیزاب لرونکې ده. د لیمو جوس د سیتریک تیزاب لرونکی دی. ویټامین سی چې د لیمو د میوې په کورنۍ کې پیدا کیږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخنی خوړلو په وخت کې لوړ بیای یو تیزاب دی. ویټامین سی یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم یادیږي. د مالګې تیزاب په معده کې شتون لري او د غذا په هضم کې مرسته کوي. همدارنګه القلی د استعمال زیات ځایونه لري. سوډیم هایدروکساید د صابون په جوړولو، کاغذ جوړولو کې په کار وړل کیږي. کلسیم هایدروکساید سیمنټ په جوړولو او پلستر کې استعمالیږي. امونیا د کورونو په ډیرو پاکوونکو محلولونو او همدارنګه د کیمیاوي سرې په جوړولو کې په کار وړل کیږي. دا ټوله چیشي چې تیزابونه او القلیګانې دي چې په آینده درسو کې نور هم پسې وایو. تیزابونو تعریف. تیزاب یا اسید کلمه اسید د یونانی کلمه اسیدوس څخه اخیستل شوی دی، مشتک شوی دی چې معنا یې تریوالی دی. اسید خپله چشته وایي اسیدوس څخه اخیستل شوی دی چې هغه یونانی کلمه ده چې معنا یې تریوالی دی. یعنې کله چې موږ د تیزابو یو شی خوند ګورو د هغه خوند به چه شي وي؟ تریو وي. خو د تیزاب خوند باید ونه کتل سي ځکه تیزاب په بیټرۍ کې هم کاریږي. او تیزاب خپله کې موږ دغه لغات تجزیه کو څه معنا لري؟ تیز آب. تیز آب معنا تیز اوبه. نو دا که چیرې موږ دغه تیزاب خوند وګورو، تیزاب بیټرۍ تیزاب دي که سړی وخوري یا وڅښي معلومداره خوله سوزي، دننه بدن کې دننه غړي ټوله سوزي یا خرابیږي. دا هم تیزابونه دي. که تاسو چیرې لیدلی وي هر پیک تیزاب دي، په تشناب کې کموډ تور اچوي بیا هغه کموډ شاوخوا په پاکوي. نو تیزاب اصلي کار یې صفایي د برق تیرول دي، ډېر وظیفې لري. خو د تیزاب د لغات اسید اسیدوس کلمې څخه اخیستل شوی دي چې معنا یې څه شده؟ تریووالی. تیزابونه اکثره مرکبات ایچ ټو عنصر لري یا هایدروجن عنصر لري. د تیزابونو اکثر مرکبات په ځان کې شیش لري، هایدروجن لري. نو په دا خاطر اکثر مرکبات چې هایدروجن ولري هغه ته موږ تیزابونه وایو. تریو خوند لري. د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل شي. په عموم کې خوند سره ډول دی، تریو دی. مثلا لیمبو یو تیزاب دی، تیزابي خاصیت لري او تریو خوند هم لري. خو هغه که موږ وخورو موږ ته دومره تاوان نه کوي، مګر که چیرې د بیټرۍ تیزاب خوند بیا وګورو بیا ژبه سوزي. خرابونکي او یا سوزونکي دي. خرابونکي یعنې پر یو شی که توی سي هغه شی خرابوي، سوزونکي که پر یو شی واچوو هغه شی سوزوي. یعنې سوزول حتما دا نه دي چې اور ورچوي، شوړوي یې، خرابوي یې. برق تولیدونکي دي په اوبلن حالت کې. که چیرې تاسو لیدلي د بیټرۍ تیزابو ته خلک اوبه ورچي یا د دکانونو کې بیټرۍ ته خلک عبور اچي، نو دا چې دي برق تولیدونکي دي او هغه په کمالت کې په اوبلن حالت کې. لیټمس کاغذ دا یو ډول کاغذ دی، سور رنگ ته بدلوي. لیټمس کاغذ ژړ کاغذ دی. دا که چیرې بل رنگ ژړ رنگ وي او موږ تیزاب تر واچوو سور رنگ ته بدلوي. دا مثالونه دي. د مالګې تیزاب هایدروکلوریک اسید، هایدروبرومیک اسید، نایتریک اسید، سلفوریک اسید، فاسفوریک اسید د پښتو نومان دي. سیټریک تیزاب سیټرس میوې لیمبو کورنۍ، سرکې تیزاب سرکه، لیکټیک تیزاب مسته یا مستیج موږ ورته وایي، سکاربیک تیزاب د لیمو د کورنۍ، کاربونیک تیزاب شربتونه دي چې د کوکا کولا کې کاربونیک تیزابونه کاریږي. دا ټول چیشي دي تیزابونو مثالونه دي. دا هم لیټموس پیپر دی یا لیټموس کاغذ دی. ژړ دی که چیر ما تیزاب تر اچوي هغه رنګ یې چشته واوښتي سور ته واوښتي. دغه وګوري دغه نفر یو دانې لیمبو خوړلی دي مخې دا رقم سوی دي. او بل موږ ویلي وو چې تیزاب په اوبلن حالت کې برق تولیدوي یا تیروي. دا اوس مایز د تیرولو مثال دی. خو که چیرې بیټري تر واچول سي د بیټري دوه سره یو ګروپ تر بسته کې بیا ګروپ هم په لګیږي لکه دی چې دی پی ایچ اووه پی ایچ څلور د تیزابونو پی ایچ چې دی تر اووه لږ وي. دا اندازه مایز په یاد لري نور به په آینده کې تاسو په لوړ سیمپو کې ویل سي. تیزابونه او الکلي دواړه په پی ایچ سره اندازه کیږي. د ده پی ایچ د تیزابو پی ایچ که تر اووه ډیر سو هغه بیا تیزاب نه دي هغه بیا الکلي دي. او که پی ایچ تر اووه لږ وو نو بیا هغه تیزاب دي. دغه مواد تیزابي دي. دغه مواد تیزابي دي. دا تیزابي دي. دا تیزابي. دا تیزابي. دا تیزابي. دا بیا نیوټرل یا خنسا مواد دي. دا هغه مواد دي چې نه تیزابي دي او نه هم کلوي یا الکلي مواد دي.
د تیزابونو په درس کې مو واوریدل چې 15 ډوله تیزابونه موجود دي او هر یو له دغو تیزابونو څخه ځانګړی خاصیت لري او د ځانګړي هدف لپاره استعمالیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دوام زو او د نهم ټولګي کیمیا پیلو. نن به په نهم ټولګي کې مرکبونه ولولو. لومړی لولو چې مرکبونه په دوو برخو ویشل شوي، عضوي او غیر عضوي مرکبونه. ښوونکی دا راته وایي چې د عضوي مرکبونو سرچینې کومې دي او د غیر عضوي مرکبونو کومې. د عضوي مرکبونو یوه ځانګړنه دا ده چې دا مرکبونه له کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړیږي.
کمپاؤنډز پر دوه ډوله دي، یو عضوي او یو غیر عضوي. یعنی مرکبات پر دوه ډوله دي، یو عضوي د ژوندي موجوداتو، یو غیر عضوي چې د غیر ژوندي موجوداتو وي. راځو قرار قرار دا وایو چې دا څه ډول دي. عضوي مرکبات، عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي. کاربن، هایدروجن، اکسیجن. د عضوي اصطلاح هغه وخت منځ ته راغله چې د کیمیا علم په لومړي پړاوونو کې ترسره کول، او داسې عقیده موجوده وه چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندیو اجسامو په بڼه کې جوړ او منځ ته راځي. یعنې داسې یو فکر و چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندي اجسامو په ډول دي. اوس هم عضوي مرکبات چې کله موږ وایو، موږ وایو چې د ژوندي اجسامو مواد، یعنی هغه مواد چې ژوندي اجسام پکښې کې وي. په 1800 میلادي کال کې سیډنی عالم برزیلیوس خپله عقیده څرګنده کړه چې عضوي مرکبونه په ژوندي موجوداتو کې د ځانګړي حیاتي قوې ویټل فورس په مرسته جوړېدلی شي. بیا په 1800 کې برزیلیوس په نامه عالم دا خپله یو نظریه ورکړل چې عضوي مرکبونه خپله په ژوندي موجوداتو کې ویټل فورس په نامه یو قوه ده، د هغه په مرسته جوړېدلی شي. نو عضوي مرکبات څه شي دي؟ کاربن، هایدروجن، اکسیجن لرونکي دي او د ژوندۍ موجوداتو جوړ اجسام دي. کوری دا ټوله عضوي مواد دي. دا عضوي مواد دي. دا اوبه، څو ډوله رنګونه، دا ټوله عضوي مواد دي. ماهۍ دي، چنګاښ، غوندې ماهۍ دي، ماهۍ دي او دا نور غوښه ده. دا ټوله عضوي یا هغه شیان دي چې حیاتي ارزښت لري. حیاتي ارزښت چې ولري هغه ته عضوي مرکبات وایي. او د چی څخه جوړ دي؟ اکثر مجموعه یا نه نیوی یا نیوی پیسه د مجموعه کاربن، هایدروجن او اکسیجن وی. دا بیا فرقونه دي. د عضوي او غیر عضوي ترمنځ فرقونه څنګه دي؟ دا خو نو ډیر دي، زه به تاسو ته خلاص وایم. عضوي مرکبونه په ځان کې کاربن کاربن اشتراکي اړیکه لري. غیر عضوي مرکبونه د اتو سو زور په شاوخوا کې چې دي هغه کاربن کاربن اشتراکي اړیکه نه لري، نورې اړیکې هم لري. په عمومي ډول عضوي مرکبونه د سوځیدو وړ دي، زیاتې تودوخې په اثر تجزیه کیږي. ایشېدو او ویلې کېدو ټکی یې ډېر کم دي، مګر د غیر عضوي مرکبونو سوځیدو وړتیا نه لري. لږ شمېر عضوي مرکبونه سوځي، زیاتره یې نه سوځي.
غیر عضوي مرکبونو د ویل کېدو شیدو ټکي ډېر لوړ دي. عضوي مرکبونو تعاملونه ورو دي، کتلیز ته ضرورت لري. د عضوي مرکبونو تعاملونه ورو دي، مثلا موږ چې ډوډۍ خورو داسې نه دي چې دا فتن هغه عظم شي. موږ ډوډۍ په 3 ساعته په 4 ساعته په بدن کې قرار قرار ازمیږي. په معمولي توګه غیر عضوي مرکبونو تعاملونه بیا ګړندي دي، زیاتره پرته له تودوخې او کتلیز څخه سرته رسیږي. غیر عضوي مرکب لکه تیزاب، تیزاب چې کله موږ پر یو شی واچوو هغه شی وسوځي، نو دغه تعامل تیز سو. په عمومي توګه د عضوي مرکبونو مالیکولي کتله زیاته ده، د غیر عضوي مرکبونو مالیکولي کتله کمه ده. عضوي مرکبونه په عمومي ډول اشتراکي رابطې لري، غیر عضوي مرکبونه آیونیکي قطبي اشتراکي اړیکه لري. عضوي مرکبونه برېښنا نه تیروي، غیر عضوي مرکبونه برېښنا تیروونکي دي. دغه ځینې فرقونه دي د عضوي او غیر عضوي ترمنځ. غیر عضوي خو موږ وروسته وایو، خو د عضوي تعریفونه تعریف موږ ویلي چې د هایدروجن، اکسیجن او کاربن مرکب جوړ ته عضوي مرکب وایي. په عضوي مرکباتو کې اړیکې، عضوي مرکبات په ځان کې اشتراکي اړیکې جوړوي. اشتراکي څه معنی؟ چې الکترونونه په مابینځ کې مشترک ږدي، یپله یو عنصر ګټه ځینې اخلي بیا بل عنصر، او په هغه کې یو ګونی اشتراکي اړیکه د دوو اټومونو ترمنځ د یو جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. د یوې کرښې په واسطه ښودل کیږي، لکه د ایتان مالیکول کې د کاربن کاربن اټومونه او د کاربن هایدروجن اټومونه ترمنځ یوه ګونی اړیکه لیدل کیږي. دغه مثال ته راسي، دا د دوو هایدروجنو ترمنځ یو ګونی اړیکه ده، یا یوه دانه بونډ دی، دې ته سنگل بونډ یا یوه ګونی اشتراکي اړیکه وایي. دوه ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړو الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. دا اړیکه د دوو کرښو یا ډبل بونډ په واسطه ښودل کیږي، چې د ایتالین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ په لاندې اول فصل اووم شکل کې لیدل کیږي. هغه بیا دا ډول دی، ګوري، دا اکسیجن دی، دا اکسیجن دی، تر مابینځ ډبل بونډ دی. ډبل بونډ چې ولري دوه ګونی اشتراکي اړیکه، سنگل بونډ چې ولري سنگل یوه ګونی اشتراکي اړیکه. درې ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، او د درې کرښو په واسطه یعنی ټریپل بونډ په واسطه ښودل کیږي. دا اړیکه د اسټیرین په مالیکول کې چې په اول فصل اتم شکل کې لیدل کیږي، د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري. په اسټیرین کې د کاربن ترمنځ دي، او دلته په نایتروجن بونډ کې د دوو نایتروجنو ترمنځ ټریپل بونډ یا درې ګونی اشتراکي اړیکه ده. نو درې ګونی چې درې بونډ ولري، دوه ګونی دوه بونډ لري، یو بونډ سنگل بونډ چې دی هغه یو ګونی دی. غیر عضوي مرکبات په کارخانو، صنعتي ځایو کې جوړیږي، په طبیعت کې هم پیدا کیږي. دا بیا هغه مرکبات چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن اټومونو شمیر یا عناصرو شمیر پکښې لږ وي، بلکې فلزات ډیر وي پکښې کې. هغه ته بیا چې شوای غیر عضوي مرکبات وایي، لکه المونیم، لکه دغه فولاد، یا د اوسپنې یو دیګ، یا دغه د اوسپنې دیګ، د بل دیګ، د مسی دیګ، روی دیګونه چې دي، دا بیا ټوله غیر عضوي دي. غیر عضوي څه معنی؟ چې د ژوندي موجوداتو مواد پکښې کې نه وي. دغه شامپوګانې دي، صابونونه دي، دا ټوله مواد چې دي غیر عضوي دي. ولې؟ نباتات، حیوانات او ځینې نباتي دواوې چې دي، دا ټوله عضوي شیان دي. چې ژوندي موجوداتو خاصیتونه یو څه ولري، هغه مواد ته موږ چې وایي عضوي شیان وایو. غیر عضوي مرکبات ټول ټال د 15 لکو په شاوخوا کې دي. ځینې ځایو کې 8 لکه ویل سوي دي، ځینې ځایو کې 15 لکه ویل سوي دي، خو فرق لري. مثالونه تیزابونه، صابونونه، تعمیراتي مواد، برقي سامان آلات او داسې نور ډول ډول شیان شته چې هغه ټوله په غیر عضوي مرکباتو کې راځي.
مرکبونو په برخه کې مول وستل چې مرکبونه په خپلو کې درې ډوله اړیکې لري، او د دوی ترمنځ هر اړیکه د یو کیمیاوي حالت لامل ګرځي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو،
د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
مننه چې درسي ساعت مو تر پای واورید. نو د دریو ټولګیو د کیمیا مضمون نننۍ درس هم دلته پای ته رسیږي. تر بل درسي ساعت مو پوښتنه سپارم.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.